Radio. Radio Azadi.
سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکي وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنگلادش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنگلادش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلادش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر یو غټله. لدی مخکې د دوړو لوبډالو ترمنز د شل اووریزو لوبو درې سیالي درې واړه د بنگلاديش لوبډلې غټلې وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. ورانه خبرونه کې راپورونه خبريږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوی ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبری غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت غبرګونونه پارولی دي.
یہ ڈیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوی و. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان جنو د کړاوونو داستانونه در واورو.
ډیر لس کلنوم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې، هلته یې بوتلم. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ.
په یو بل راپور کې به د هیواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولې او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته د ډیورن کرخي پوګدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل چې د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ جواب به ورکړي. پاکستانی ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښتې د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللې او ویلې دي. افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې، باجوړ، کورمې، دیر او چترال او په بلوچستان ایالت کې د بهرامچی په ګډون د ډیورن کرخې پوګدو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی سرچینو ویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب ووایې. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همداراز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریښي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورن پر کرخه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لارا ورکړي. امنیتی چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوي او پنځه نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې هم درز وایي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوي دي، ځکه د هند د مداخله ویره شته. په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له لوري د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د دوو چاودنو او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود و. د ټي ټي پي سرچینې وایي چې مسعود ژوندی دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت له دې مخکې هم څو ځلې حمله کړې وي، خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستانی امنیتي سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستانی طالبان په نښه شول. دوی مخکې هم تور لګولی و چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې دي، خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان حملې هند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هماله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخته په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کانفرنس کې د هند د خزینه خبریالانو له ګډون څخه مخنیوي په دې هیواد کې پراخ غبرګونونه پرولې دي. د هندي رسنیو یو شمیر خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکیل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډېری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړې توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت غبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوي وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیژن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې و، ځکه چې هغه یې خزوي. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې خزې باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنی ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند خزینه خبریالانو لپاره مساوي حقوقونه غواړم.
I demand equal rights for women journalists whether in India or in Afghanistan.
د هند یو دولتي رسنۍ خبريالې چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
هم سب بہت ناراض ہیں جتنے بھی عورتیں ہیں،
مک خزینه خبریالان نے ډیره خفایو، دا عمل زموږ سپکاوی و، مک دا داسکلونو مخالف یو او دا کار زموږ لپاره د منلو نه دی،
خلاف ہے، ہمیں یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
کزام د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع پاک لپاره رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکیل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خواني مشر شهرزاد اکبر هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارتاید به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نه شي. په هند کې د امیر خان متقید مطبوعاتي کانفرنس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه غبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې دا یې الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه دا چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغېزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي کړه څوند اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپریدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خې کمزوري کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دی کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دی، دای باندې کړي دی. یو لوی ستونزې جوړ کړي ده په دغه شرایطو کې چې موږ تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل وو اوس هغه بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلې دي او ویلې دي چې د طالبانو د اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کار پوهانو ویلې دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی رادیو خبرونه اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبرې کې یعنی څلور ورساته د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې په څلورو کلونو کې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغړی قدرت الله یوسف زینو میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان انجونی وای د دوی ماشومتوب له سخت
په دې را روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره ډاکټرانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی و، هماغې د وجې نه بس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالنوی پولیو یا د ماشومانو گذرن یو خطرناک ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبرې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تیر کړی دی، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شلو ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تیری، باید زم کوشش وکړم چې زم هماغه سې ژوند تیر کړم. نو جون کې ډیر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مې نه دا ورکړي. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډیر زیات خوشاله یم چې د افغانستان نمائندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار زیاده.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تیرې سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې دا د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې تلې بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او غاړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالو له دوای بي سوادي ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار مو وفات کده بوت مو خور
کله مې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګراغه ته شوم تر مې خونځي ته زما د تګ مخاوني ول او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووزي. روس سره په لاس کله نه کې مالو لښو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لري کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډیر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر انجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
آزادي رادیو